کلمه شي دا د وایس اف امریکا دی ودا لمړی د مهمو خبرونو سرټکی د شهاب شریف حکومت اعلان وکړ چې لیفټننت جنرال عاصم منیر با د فوج مشریا آرمی چیف وی او لیفټننت جنرال ساحل شمشاد مرزا با چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف وی د پاکستان صدر عارف الوی هم پر دغه سمری دسخط وکړ بلخوا آئی ایم ایف ویلی مالی مرستو لپاره اړینه ده چې پاکستان د بحالۍ منصوبې ته په وخت غوسه بڼه ورکړي او افغانستان کې د ښځو د حقونو او بشري چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری لوګر کې په 14 کسانو د طالبانو لخوا د درو وهلو د حکم تدبیر وحشتناک بللی او په قطر کې د فوټبال نړیوال کپ مقابلې روانې دي هم په دې حال کې د پښتونخوا د فوټبال مینوال وایي په صوبه کې ورته د فوټبال د ودې لپاره اسانتیاوې نه دي ورکړل شوې د دې او نورو خبرونو او رپورټونو د تفصیل لپاره را سره د خبرونې تر پایه مل پاتې شئ
وایس اف امریکا ډیو د نصر الله خان يم نن د نومبر 23 منټه ده په پاکستان کې د پاکستان نوی آرمی چیف وټاکل شو باجوا جنرال باجوا چې څنګه ریټایر کیږي نورست آرمی چیف بسوکی په دې اړه باندې زموږ سره په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې د استانباد نه پیر ولای شاه صاحب د ډیو خبريال ملګری شو هغه تفصیل شریک کړي دي اوس مشکلات یا سې چیلنجونه به ورسره په دې رپورت په دې خبرونه په دې مرکه کې ګورو
بالکل نصر الله صاحب دا چنن کم د پاکستان مرکزی کابینه مو بیا وزیر اعظم شهباز شریف دوا اهم تعیناته کړې وي د جنرال عاصم منیر د فوج د سرلخکر په حیثیت سره او د جنرال ساحل شمشاد مرزا د ګډ ځواکونو مشر په حیثیت سره مداري دا مرحله پاتې واچي د پاکستان صدر دا غیر رسمي منظور کی غل اصلي کی او د پاکستان صدر تړاو چونکی دا مخالفت تحریک انصاف ګون سره دی نو دا اندېښنې لرل کېدی چې ګری هغه پکې سرخند وانه شي په دې معاملې باندې دا چې ګنګوسیم وي او اندېښنې لرل شوي او سر د دفاع وزیر خواجه آصف میرو تمې سرګند کړه و چې تحریک انصاف دا څه نه کوي نو صدر عارف الوی هغه باندې دستخط کړی دی په سمره باندې او دا غیر وروسته چې کوم دی اوس د مخام نن چې کوم دوا فوزي مشران چې کوم نوې ټاکلې شوې دي هغه د صدر او د وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقاتونه هم کړې دي او د پاکستان د فوز نوې ټاکلې شوې سرلخکر عاصم منیر ته د نوې سرلخکر پروتوکول هم ورکړل شوې دي کوم چې بد راتلونکيونه په یو کم د 10 نومبر باندې با هغه باقاعده د خپل چې کوم ځمواري دا کوم منصب دی دا یې کمان به سمبالوي جی
صحیح څنګه چې تاسو ویل پیرولای چا سب چې کمان به سمبالوي او نوې آرمی چیف به وي خو سیاسي سيډونکي او دفاعي سيډونکي سوې چې نوې آرمی چیف ته به کم چیلنجونه وي
د رسول الله سب سيډونکي په یو خبره باندې خو متفق دي چې دا ځلې د آرمی چیف تعیناتي چې وا او پاکستان کې نو د زړه ډېر زیات سیاسي شوه دا معاملې او دا غیلوی او جدا وا چې دا یو تاثر کوي تاثر او چې دا موجوده آرمی چیف چې دی د دې کله د آی ایس آی مشر او نو هغه ورځ کې عمران خان وزیر اعظم او وطن میشت په سې دی لري کړو او دا کوم لمبيز ورو چې د پاکستان یو وزیر اعظم په سفارش باندې یو ډی جی آی ایس آی لري کړی شوی نو دا یو عام تاثر او چې اوسم دی چې عمران خان نه غوښتل چې یعنی عاصم منیر د فوج سرلخکر جوړ شي او په دې اړه باندې دا معاملې سیاسي شوی و یو خلوی غواښ چې کوم سیړونکی وي هغه دا دی د جنرال عاصم منیر ته چې دا کوم تاثر د پی ټی آی دغه په حواله سره دی نو دا یو سیاسي چیلنج دی هغه تابل سیاسي چیلنج ورته دا دی چې کورنۍ چې عمران خان د خالی په ورځ په فیض آباد کې په پینډه کې هغه د لاګمار چلان کړی دی هغه اسلام آباد ته راتلو غواړي ډی چوک کې کېناستل غواړي د نوې الیکشن مطالبه کوي او د دې پسر پاکستان نه یوازې د سیاسي خو د ماشینا کلارې سره مخ دی د پولو چې کوم صورت حال دی د افغانستان چې کوم معاملات دي پکور د نه پاکستان کې د ترهګرۍ واقعیت ډیر زیات شوی دی دغه غواخونه خو د فوس الله کړ د دې خدا وختي د ټول نه زیات چې کوم هغه ته یو لوی غواخت دی اغه د پاکستان کې د سیاسي ناکلارې ویل کیږي او د عمران خان دا چې کوم مطالبه دا ویل کیږي چې دا یو لوی چیلنج د فوز نه مسلخ کړ لپاره جوړیدل شو خاص کار چې په دې کې بیا کوم ماشي پاکستان دا ماشي چیلنجز دي چې تیر د فوز مسلخ جنرال قمر جاوید باجو خپل پرونی الودایي تقریر کې انداز ذکر کړو او هغه دا پخلیوم کړو چې د دین وطن د دې ماشي چیلنجونو وتل چې کوم دې یو پارټي आवाज کار نه دی ټولو تبا یو ځکه نستل پکار وی نو دغه لوی چیلنجونه ویل کیږي چې د وسلخ کار دبا مخامخ وي غو دې سره
جی ډیر زه تمننه کوم پیر ولای چې سب دوه خره کولو د معلومات شریکولو یو جهان مننه
مهرباني جی
د وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري په پاکستان کې نوې آرمی چیف سب مشکلات به ورته چیلنجونه به ورته مخکې نور ته سپاتې شوې دي او پر روان وخت کې د سیسز مخکېدل شي په دې اړه باندې زموږ سره سیرون کې اسماعیل خان صاحب موجود دي ورته کله وي ستوري مشه په خیر راغلي اسماعیل خان صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب د سخت سیاسي کړکې چې په میډیا ل راپورونو ورسته تاوده بحثونه وشول خو بیا ورسته عاصم منیر چې کوم د جنرال عاصم منیر د پاکستان نوی ارمی چیف وټاکل شو ساحر شمشاد مرزا صاحب د ګډ ځواکونو د کمیټې مشر وټاکل شو دا حالات دا سدي چې په دوانه پارټي چې کوم دی کاغه مسلم لیگ نن اوسو میاشته مخکې ووټ کوی زدو نو په فوج باندې تورونه لګول د باجوا صاحب نوم د هغه وخت ای سای چیف نوم غستل د عمران خان وس چې کوم ناسته نو په دې وخت کې هم د په فوج باندې نه خپل غنی وکي کولی د اقتصاد کو وز چې کوم د نو پاکستان د دیوالیه کېدو په اړه باندې په طرف روان دي دا رپورټونه مخې ترازی بل طرف ته په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې بریدونه حمله زیاتې شوې دي او د طالبانو سره د چې کوم خبرې اترې وینو هغه مودریدلې په دې حالاتو کې چې یو طرف ته دوه سیاسي پارټي په فوز باندې نیو کې کړي د خلکو په ذهنونو کې تازه دي او بل امنیتی حالات او اقتصادي حالات دا دي نوی آرمی چیف ته بلار څنګه وي
نو مشکلات هم مخه تشته دي کې څه شک نشته دي غټ چیلنج خو هم دغه دي چې کم د فوج دا اړه یو بیان مخه تراغلو هغه دا و چې دی بوس سیاسي معاملاتو کې ګوتې نه وخی او دا د فبروري د میاشتې نه دی دا اعلان کړو په غیبان د کلک ولاړو مو سره د دې چې د پی ټی آی دا اړه په دې باندې ډیر ځا ټکونو شو ډیر رټ سپور ورته ویلې شوی فوج په خپل دغه باندې ولاړو نو اوس ته اسی منیر درا تک نه پس به هم دا دغه دوام لري او دا به صرف د سیاسي معاملاتو کې د مداخلت انکار وی کنه چې کوم ریاستي معاملاتي خارجه چارې یو شی بل شی سپاتې کې به د فوج د حکومت یا د ریاست چې کومه پالیسیا ندی دا د پاغي باندې به عمل درآمد کړي نو دا غته به مدد چې عمران خان دا خبره د فشار بهر کې جاری اوبو دا کوشش پد غي ځکه چې زمانه دی خیال چې هغه د دې حکومت نه کوشش خپل دغه باندې کوي شي چې د حکومت په خپل زور باندې راو پرځي دغه کوشش ته دی چې په څه طریقه باندې حکومت دې ته مجبور کړي او د فوج په ذریعہ مجبور کړي تومره خلک بهر روبه چې د حکومت دې ته مجبور کړي چې زر تر زره ټاکنو شي او د حکومت بغوړي چې دا تر وخت پورې هم ځنډي چې تر څو پورې اقتصادي وضع خشوي نه وي او دې سره بیا د د ولست د ووټونو د پاره د تک د پاره سره نوې جواز ورته ملو شوی ني نو مشکلات او تاسو چې څنګه ویغه خپل ځای باندې دي کې شک نشته دي د طالبانو سره د مذاکرات د ټي پی سره بیا د امریکای سره د چړې کې دي د افغانستان د اسلامي ریا چې کومه د تکي حکومت ریاست د طالبانو د افغانستان د غي سره چې کومې کې دي دا مختلف ستونزې او معاشي د ټول خپل ځای باندې ځکه چې د نمخ کې به د فوج مشر ګرځېدو د اقتصادي کومک د پاره په سعودي عرب تم تو ډالر به وروړلې چین ته بلاړو ډالر به وروړې یو ای ته بلاړو ډالر به وروړې امریکای سره په خبرو کې بوختو بیا اف ټی اف ته پاره به هله زلې کولې نو فوج په هر دغه کې د حکومت سره د عمران خان په حکومت کې ودغه نه پسون زیات په د عمران خان د حکومت سره ملاتړ کړو د غي د پاره به هلي زلي کولې د کووډ د پاره چې کوم سي ډي سي ټوټ شو هغه کې نو اوس به آیا فوج مغر کې هاي پروفایل ساتي کنه د دې هاي پروفایل نه به پښا کیږي
صحیح یو طرف ته هم په دغه کې پښتنه وړه غونډه کوم سیاسي پښتنه دار چې کچر ته اوس عمران خان سه به د خبره باندې دا خبره ومنله صدر عارف علوی سره مذاکرات وکړه کچر ته زر انتخابات نه ورکې نو آیا په دې آرمی چیف باندې دا تور نشي لګول چې دا مسلم لیگ راوسته ده د خپل غلا پټول لپاره لکه څنګه چې هغه وخت په وخت باندې دغه خبره تکرار کړې ده
نه دا د چې دا چې د زما خپل خیالداري چې عمران خان د پاره د پټه د خلکو د پاره دا یو مقدس څنګه چې نن عارف علوی په دې باندې دستخط کو نوې ستونزې ور مخ ته نکړله نو په پی ټی آی کې خلک هم غواړي چې د فوج سره دا یو ښه موقع ده چې د فوج سره خپل اړیکې سمې کړي او د دغه نه ډډه وکړي نو زمانه دی خیال کوشش په دې هم دغه څنګه چې تاسو نن نو کته د صد عمر صاحب داړه هم داسې بیان راغلو دغه کوشش دغه دی چې په څه طریقه باندې د فوج په ذریعه باندې حکومت ته مجبور کړي چې د حکومت ختم شي خو زه نه په زمانه دی خیال چې دا به کیږي بل دا رچا سي منیر د لری کونو وجه چې کوموانو هغه دا نه و چې هغه د مسلم لیگ نوم دغه واه کې هغه د ستر د استخباراتو چې کوم ستر محکمه د آی اس آی دغه دی جو او دغه د لری کولم اوس وجوهات او غم مخ تراغلی دي زما خیال دی عمران خان د پر بده ډیر زیاته مشکل شي چې بل آرمی چیف سره جګړه په مخه والی دې مطلب بدای چې د فوج سره جګړه خلی دوی مګه خبر ده چې منیر خو اوس راغله ته درې کال پراتی دي باجو ریټایر کېدو تنیس دیو نو عمران خان د پاره دا دغه و چې په هغه کمزوري حالت کې عمران خان په دغه ور کول یلغار کوکو دې عربي چیف سره په دماغ خیال دی عمران خان سوچ کوي د دینه مخکې په باندې نیمو کې سٹارټ
صحیح ستاسو ډیر وخت په صحافت کې بیا د دې سيزونو باندې ستاسو نظر پاتې شوی هم دی خو یو طرف ته ک سلیکټډ حکومت یا امپورټډ حکومت ویل کېدل یا د باجوا سره پرونی خبره چي په سیاست کې کردار پاتې شوی دی د باجوا صاحب مختلف چاغه ریټایر کیږي د دوی نروسته بعد د باجوا صاحب په کوم الفاظو کې یاد دیږي یا په تاریخ کې او دوی م خبردار چې نوې آرمی چیف به دغه لګسي مخ کې به څنګه وړ کی
زما خپل خیال دی چې باجوا صاحب ډیر یو متنازع چیف د فوج پاتې شو د عمران خان د حکومت په سل کې په سل فیصده د ملاتړ نه پس بیا په فروری په میاشت کې دا اعلان کول چې بسوس فوج په سیاست کې کار نه لري او بیا په شا کېدل بیا دا غي نه پس په فوج باندې چې کمی نیوکه شو په باجوا سره باندې په خپل چې کمی نیوکه شو دا غي فوج باندې فوج کې چې باندې کوم حالات پاکستان کې جوړ شول په عمومي توګه باندې نو دا تاریخ کې باندې باجوا سره دا دور ډیر زیات په دغه باندې یادېږي چې دې کې فوج او سیاسي ګوندونه بالکل اول مسلم لیگ نواز د فوج سر پر ډګر شو بیا د مسلم لیگ نواز د پس د پاکستان تحریک انصاف د فوج سر پر ډګر شو نو بیا د خاص کر بیا د پی ڈی ایم کندونه چې کم دینو هغه د فوج سر پر ډګر شو نو دا چې یو ډیر مشکل دور د فوج د پاره تیر شو اوس زما خپل خیال دی چې کوم انګریزي په اصطلاح کې لیسن زورد لرنټ وی چې دی خپل سبق زده کړی اسد منیر چې کم دی هغه با اوس خامخه دا خپل دغه بدی مخ ته بوزي فوج ته پر دا ډیره مشکله ده چې اوس واپس بیا بیرته سیاست تراشي یا داسې په کار ډول باندې سیاست تراشي څنګه چې مخ ته راغلو چې هر څه د حکومت د پاره کنټرول کول نه بهم کنټرول کولو عدلی هم کنټرول کولا او سیاسي مخالفین د حکومت په مخه بوتلو زما خیال دی چې د دینه به کم اس کم سو وخت پورې بدی ډډه کوي کبیا بیا بیرته سیاست ته واپس بل دغه ترانه لې
ډیر زیات مننه کوم عثمان خان صاحب د وخت را کول او یو جهان مننه در وایس اف امریکا دی ودا د خبری خبرونه لا دوام لري څنګه تاسو د عثمان خان صاحب خبري واوریدل چې جنرال باجوا صاحب باندې تنقیدونه د دوه طرف نشو دي کې هغه د پی ټی آی د طرف نو او هغه د مسلم لیگ او بیا د پی ڈی ایم د طرف نو د هغه به د خبري به د په تاریخ کې پاره پسې لیکل کېږي همو سیاسي اوس چې کوم دا وخت نو دا به هغه وچ متنازنه پاتې شوې ده خو جنرال باجوا صاحب چې کله تونو پرون په خپل اخیرنی تقریر کې هغه خبره کړې ده هغه اشاره کړې ده د 1901 او یایم جنگ ته یا اعلی چې کله مشرقي پاکستان بنگلاديش او شوبا کې ویچار کې د پاکستان د فوج غلطي نه بلکې سیاسي غلطي و. دې بیان ورکولو ضرورت څو په دې وخت کې دومره عمر بعد او په دې اړه باندې سیړون کې سو وای تاسو ته د سیمې څخه د دیوا خبريال ریاس حسین په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی غړی پرحت الله بابر په تنظیمي توګه په ټویټر لیکلی دا د پوسټ شکست نه بلکې کامیابی و. یوازې اولس او سیاست مدارانو ته بیلات شوی او دا د مطالعه پاکستان په نصاب کې شامل کړی شي. د پیښور په هنتون د علاقائی کلو د مرکز په خوانی مشر ډاکټر سرپراز وی ویډیو ته وایي په هغه وخت کې پوزي حکومت وو او د انتخاباتو وروسته اولس د هغه وخت سیاسي ګوند عوامي لیگ کامیاب کړی وو، خو حکمرانانو په جمهوریت توګه د اقتدار منتقل کولو ڈڑا کڑی وا
آغا ٹائم کی دے فوجی حکمرانانو پاکستان کے جنرل یحیٰ خان حکومتو مارشا اللہ وا آغی نتیجہ کے آزاد انتخابات بالغ رہ دے باندی نکونو عبیہ چکلا بالغ رہ دے باندی انتخابات کشو چکا میں پاٹے گٹا اکرا اکثریت دن میں منلو آغی پہ سمنے اجلاس مرا گوختو آغی لئے واقع اختیار نور کول گوختو یہ نتیجہ کے پاکستان کے مات شو.
د فواد یوسف زی پنوم اکاؤنٹ پا فیس بک لیکلی شوی د کال 1901 او یایم یولس کال وړاندې د پوزی عامر جنرل ایوب خان حکومت وو چې لوجه د ملکی سیاسي نظام جړل کمزورې شوې وي، خو وس یو جرنیل د سیاسي ناکامي بلی سیاست دې نه بدنامه ول کیږي. حق نواز خان د ټویټر د لاري وایي د پاکستان بدقسمتی دا چې دلته څوک هم خپل ناکامو منلو ته تیار نه دي. افسر شاهي، پوز، عدلیه او سیاست مداران ټول د دې ذمہوار دي. وی ویډیو سره په خبرو کې هغوی صداسي ویل
ته چې دا سیاست دان ذمہوار یا سیاسي عواملو دا سیاسي حل پکارو فوجي حل نو پکار. اوس هم کم قومیتونه دي، کم قومونه دي، دغه د قشن مسلې دي، کم چې د بنگالیانو وي، دغه سيزونه باندې که سیاسي حل لاغه او نشو او فرض کټولې خبرو دغه شان کې فوجي حل طرف ته زینو دغه انجام هم د قشن دي.
د مدیر حسی په پاکستان پوز نیوکی کیږي چې دوی په سیاست کې لاس وهنه کوي، خو په ورستو کې د پوز ویان دي ادارې ISPR ویلي پوز دي د سیاست څخه لري وساتل شي. د خیبر پښتونخوا باچا خان په هنتون په خواني وایس چانسلر ډاکټر پزلی رحیم مروت وایي په سیاست مداران نو زمواري ذکر ازي چې دوی ملکی ادارو ته په سیاست کې د لاس وهنې اجازه ورکړي او تر اوسه یې د تاریخ نه زده کړې نه دي کړې.
او په صفر سره ضرب ورکه ولسی ادارو ته به خو هغه شی مضبوطي کې لګي ای کنه، اوس په سیاست باندې او کار میډیا کبل چې اوس منګل ماضي نه غلطي نه څه شی زده کوه که څه مزده نه کړو.
په 14 دسمبر کال 1901 او یایم کې مشرقي پاکستان چې اوس بنگلاديش ته یو آزاد هیواد جوړ شوی وو چې بنیادی وجوهات یې سیاسي محرومي ګڼل کېده او د هغې لپاره حمود الرحمن کمیشن هم جوړ کړی شوی وو، خو د هغې پلټنې په رسمي توګه نه دي شریکې کړی شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
ڈیوا سروسی
در وایس اف امریکا ډیوه دا خبری خبرونه لا دوام لري. د پاکستان په سیاست کې کوه کتل شینو د پی ټی آی حکومت په پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان او کشمیر کې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ولی په مرکز کې بیا حکومت غواړي. سټوډنټ وایي چې عمران خان لخوا د اسټابلیشمنت خلاف او کله بیا د اسټابلیشمنت په حق کې خبرې کول دا سرګندوي چې نوموړی د اسټابلیشمنت نه اوس هم دا تمه لري چې په مرکز کې به یو ځل بیا په درون اکثریت سره د حکومت جوړولو کې مرسته وکړي. سټوډنټ کې نور څه نظر لري په دې اړه باندې تاسو ته حمید او رزاق د دیوا خبريالان نور تفصيل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
په هیواد کې د پنجاب او پښتونخوا ایالتونه او د آزاد جمو کشمیر او ګلګت بلتستان انتظامی حکومتونه د وحدت تحریک انصاف په مشرۍ کې چلیږي. خسرون کی وای په اقتدار کې د دومره ایالتي حکومتونو په برخه په تاریخي تور د هیواد نور غټ سیاسي ګوندونه به دومره زله بدینو خو تحریک انصاف او داغه چیرمن عمران خان د مرکزی حکومت نه بغیر د زړتنګ چلن وجشتري
اوب یز خبردار چې نه د پنجاب وزیر اعلی جوړې دي شي نه جوړې دل ځان غواړي نه دغه غواړي نه بیا د اغه د سیغه چې کم خاندانی سیاست ته چې هغه ته فائدہ رسي څنګه چې زرداری حکومت ملاوي شي نه هغه اغه زه د غوي سیاست او سړی رضایت اهم سيزونه چې پاکستان سیاست کې دغه په لاس کې راشي دغه شانتي دغه نور خلقتي نو دې به دغه اعلی فائدہ کې چې د پاکستان په مرکزی کم سیاست ته پاره کې د زیبی او په طاقت کې د زیبی
عمری رسخت اغستون کی سرلخکر جنرل باجوہ پر استنے وینا کے پر پٹو ٹوکو کے پر عمران خان دنیو کو پترس کی ویل پر سیاست کے گٹھو بیلات ہوئی خو آیا دے عمران خان رستنے وینا گانی او دو اسٹیبلشمنٹ پر سیاست کے درڈلی پر ان ساتلو رستنو داو تا دو جنرل باجوہ پر وینا دو عمران خان سپکاوی کول واقعی دو جمہوری قوتنو دو مضبوط اولو دو پارا دی او کنا دیر سیلون کی دو دی خبر سر اتفاق نہ لری
یو اسٹیبلشمنٹ کے دو سر مل گرے دو ٹو تھرڈ میجارٹی خستیشی بیا مخ کے خو چونکہ اسٹیبلشمنٹ سره د تعلق خراب ده نو دا یو طرف ته خو په اسټابلیشمنت باندې بریدونه کوي دړکې کوي او بل طرف ته اسټابلیشمنت ته دا هم وایي چې زستا سو خلاف نه هم خو ما یو ځل بیا اون کوي ما یو ځل بیا په اقتدار کې راولي زموږ بو دا پر تعلق د شان خې نو د هغه په ذهن کې څه کم تصور ده د ډیموکراسي یا د جمهوریت یا د اولس هغه تصور نه ده کوم ستا او زما په ذهن کې د پارلیمان د اړخ نه د حکومت کونې تصور ده
زاړه او غټ سیاسي ګوندونه د عمران خان رستنه سیاسي بیانیا په هیواد کې جمهوریت پروژې د لپاره ځاني بولی
نو اوس ډېر خلک هم دغه یاري اظهار کوي چې مونږ د ادارو د مونوپلی نه فری شو مونږ د هغې نه ایمن خلاص هم شو خو مونږ باندې به د عمران خان مونوپلی راشي ځکه چې هغه به دومره طاقت واخلي یا به دومره یو کړ چې څنګه چې په ترکی کې خلک اردوان یادی دې وجې نه دغه خلک دا سوچ کوي چې د عمران خان په دې سټرګل کې فاشست ټینډنسیز دي مطلب دا رہے چې دې به راځي دې به د پارټۍ رول او هغه پارټۍ به هم د دلاس کې
سړونکي وایي په هیواد کې د پوځي قیادت د بدلېدو سره ګمان دی چې د هیواد سیاسي ماحول هم لږ شان بدلون واخلي او دا به کتل شي چې آیا وروسته هم عمران خان په اوسنۍ سیاسي بیانیې ولاړ پاتې کیږي او کنه د خپل همکار عبدالرزاق سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز پیښور
دا د وایس اف امریکا ډیو د پاکستان تحریک انصاف لانګ مارچ په شپږشتم نومبر باندې وی چې پندې ته برسي دغه لانګ مارچ ته د پاکستان د کورونی چارو وزارت وایي چې عمران خان ته د هغه غوند غلاریون ته د بریټ خطر دغه خط دغه سمری چې کوم دند په نومبر په 28 مجاري شوی دا د ډان رسپانی ترمخه کورونی چارو وزارت د پاکستان تحریک انصاف اسد عمر ته په دغه اړوند خط هم لیکلی چې لاریون ختم کړي خو د پاکستان تحریک انصاف غوند لخوا په دغه اړوند څه نه دی ویلې شوی اسد عمر په ټوئیټر ویلي لاریون یې پشپګشتم نومبر پندای ترسی په دې اړه باندې نور تفصیل درته د اسلام آباد څخه د ډیو خبريال پیر ولای چاوړاندې کوي
د کورونو چارو وزارت لخوا د تحریک انصاف عمومي سکتر اسد عمر ته لیږل شوی خط کې په ګوته کړی شوی لانګ مارچ کې د شیعه مسلمانانو تنظیم وحدت المسلمین د ګډون له امله داعش غونټي شیعه مخالفه تندرا وډله هم په دې حمله کولی شي مطبوعاتی رپورٹوں تر مخه د عمران خان د واکمنه په محل تحریک لبیک په ضد باندې حکومتي عملیات العمله د یاد ډلې د فکر نه متاثر تنان هم لانګ مارچ په نخه کولې شي خود خپل یو ټویټ د لارې د تحریک لبیک مشر حافظ صادق رضوی د الزام رد کړي او د بیا اساسه ګرځولې دي پخوانی وزیر اعظم د انتخاباتو د خپل غوښتنې په سر راتلونکي شنبه په ورځ پینډه کې د فیض آباد په مقام احتجاجي جلسي او د کې د خپل راتلونکي تګلارې جاری کولو اعلان کړی دی حکومتي وزیران او د سیړونکو یو لوی شمیره ګڼي چې د لانګ مارچ د ګډونوالو په دغه ورځ پینډه فیض آباد ته راغونډولو یوازینی غرض د جنرال آصف منیر د فوج سرلخکر جوړېدو مخه نیولو د دفاعي چارو سیړونکو جنرال ریټایر طلعت مسعود د کورونو چارو وزارت لخوا عمران خان په لانګ مارچ باندې د حمله خبرداري سنگینه بولی او وایي د روانډ نه هیواد او په ځانګړي ډول خیبر پښتونخوا کې د ترهګرې په واقعیاتو کې راغلي زیاتوالی په ډاګه کوي چې ترهګر شبکې چرته هم څه کاروای کولی شي
اس میں جا کے کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں جس سے کہ عمران خان کو خدا نہ کرے کوئی نقصان پہنچے کس کے لیے کر رہے اس لیے کہ اب چیف توبہ کی اپوائنٹمنٹ تو ہو گئی ہے
وی او ای ڈی وسره خبرو کې طلعت مسعود ویل کو کتل شنو د آصف منیر د فوج سرلخکر ټاکلو نه پس د عمران خان د لانګ مارچ اوس اهمیت نه لري نوموړي په خبره عمران خان ته پکار دي چې خپل سیاسي مبارزه لارو کوسو کې د احتجاجونو په ځای پارلمان ته یوسي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 13 اکتوبر میاشتې 28مه نیټې نه د لاهور څخه اسلام آباد په لور احتجاجي لاریون پیل کړی و، خو یوه اونۍ پس د پنجاب وزیر آباد په مقام د غلانګ مارچ باندې شوې ډزو کې پخوانی وزیر اعظم په شمول د هغه د ګوند یو شمېر تنان جوبل شوي و. پنجاب کې د خپل حکومت باوجود عمران خان دغه حمله په سر د وزیر اعظم شهباز شریف د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله او د آی ایس آی میجر جنرل فیصل نصیر په ضد مقدمه درج کولو کې ناکامه دی. او یو بهر ملکی ټی وی سره مرکه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور لګولې چې د هغه د وجلو لپاره په هغه باندې بیا حمله کیدل شي. مرکزی حکومت او فوز د عمران خان دغه تورونه رد کړي او د فوز د بدنامولو هڅه ګرځولې وه. مرکز کې واکمن پی ڈی ایم نه یوازې د عمران خان سمدستی انتخابات ته غوښتنه رد کړې، خو مرکزی حکومت پخوانی وزیر اعظم ته اسلام آباد کې د احتجاجي جلسې اجازت هم نه ورکوي. د عمران خان د لانګ مارچ اسلام آباد تر اتک مخه نیولو په ترڅ کې حکومت د رینجرز ایف سی سین او اسلام آباد پولیسو په زرګونو سرتیري په ځای کړی دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا دیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. په پاکستان کې د نوی ارمی چیف او بیا سیاسي اړیکې په داسې حال کې روان دي چې په پاکستان کې اقتصادي وضع خراب ده، او اقتصادي چارو پوهان وایي چې په پاکستان کې دیوالیکې دو بیا د روپی د فشار سره مخ ده. دا روسته بیا هم کله چې سیلاب راغی په پاکستان کې، نو دغه وضعیت نور هم خراب شو. آی ایم ایف ویلي مالی مرستو لپاره اړینه ده چې پاکستان د علی منصوبې ته په وخت غوسه بڼه ورکړي. په دې اړه باندې نور څه تفصیل تاسو ته د اسلام آباد څخه د ریوا خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
نړیواله خبری ایجنسی رائټر د پاکستان لپاره د ایم ایف د کنټری چیف لخلی لیکلی چې د سیلاب څخه په وخت د بهاله منسوبې ته د غوسې بڑې ورکولو سره سره د ګڼ اړخیزه او دوه اړخیزه شراکتدارانو لخوا مالی همکاري جاری ساتل هم ضروری دی. د اقتصادي چارو خبريال طاهر امین ډیوا توای پاکستانی چارواکو د نړیواله مالیاتي ادارې سره اصلاح شوی اقتصادي فریم ورک شریک کړی دی، او د دې معنی دا ده چې د دواړو ترمنځ په تکنیکی کچا خبرې روانې دي.
گورنمنٹ کم ڈیٹا شیئر کھڑے دا ایم ایف سرا، ایم ایف غواڑی چې تاسو په پدی باندې کنوینس کې، او ایم ایف ورته وای چې موږ تبا یو ریکوری پلان هم را کوي. لکه تاسو چې کم ان ټارګټډ سبسډیز ور کړی دي کم شیز په بجټ کې، نو هغه تاسو ور کړی دي، او دغه شانته نور چې کم تاسو وای چې موږ ریهیبلیټیشن د دې لپاره دا پکار دي نو هغه به تاسو موږ ته سپیسیفیک وای تاسو په کم کوارټر کې څومره پکار دي.
د پاکستان لپاره د ایم ایف مشر دا هم ویلي چې د ایم ایف عمله د پاکستانی چارواکو سره د معاشي او مالیاتي استحکام پر ځای ساتلو لپاره د اصلاحاتو د ګړندي کولو په ترڅ کې د انساني ضرورتونو د غوره هدف په تګلارو خبرې جاري ساتلې دي. پاکستان کې وروستو سیلابونو نږدې 1100 کسان وجلې دي، او د هیواد اقتصاد ته هم د بلیونونو ډالرو نقصان اړولې دي. پاکستانی چارواکو د دې نقصان تخمینه د 10 او 30 ارب ډالر ترمیز لګولې ده. د پاکستان د خزانه وزارت تیرونه ویلو چې د ایم ایف د پروګرام د نهمې ارزونې د برخې په توګه د ایم ایف سره د تکنیکی کچې خبرې به زر تر زره بشپړې شي، خو تر اوسه پورې د نهمې ارزونې لپاره کومه حتمی نیټه لا نه ده اعلان شوې. د ایم ایف فندونه د پاکستان لپاره ډیر اهمیت لري چې اوس مهال د نړیوالو منډو او ریټینګ ایجنسیانو په دې خبره د قانع کولو هڅې کوي چې د هغه سره د قرض بیرته ستنولو په ګډون د بهرني مالیاتي اړتیاو پوره کولو لپاره فندونه موجود دي. د اقتصادي چارو سیړنکار شهریار بټ ډیوه توای پاکستان غنی چې د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره هغه ته په سملاسي ډول 10 ارب ډالر پکار دي، خو ایم ایف غواړي چې د پاکستان حکومت دی ورته یو منصوبه ورکړي.
تو ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی حکومت ایک پلان بنا کے دے کہ یہ اس کو کس طرح سے ریہیبلیٹیشن ہوگی اور یہ پیسے کہاں سے آئیں گے.
هغه وای ایم ایف ځان په هول غواړي چې پاکستان د سیلاب ځپلو د بیا بحالې لپاره څنګه منصوبه لري، او د دې لپاره به پیسې د چرته ناراضي، او په دې لړ کې هغه د پاکستان څخه یو کوټلی منصوبه غواړي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې منصوبې په ورکولو کې ناکامه شوې ده. او موږ ولیدل چې د ایم ایف سره د پاکستان پروګرام د زنګ ښکار شو. پاکستان ته به په راتلونکي میاشت کې یو بلیون ډالر پکار وي چې په بانډونو ادایګیانې وکړي، او دا وخت د پاکستان د مرکزي بانک سره د بهرنۍ زر مبادلې ذخیره 1.9 ارب ډالر ته راغورځېدلې. څېړونکي وایي چې پاکستان ته به په راتلونکي مالي کال کې هم د 1.5 ارب ډالر ضرورت وي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا دیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. بلخوا د افغانستان کې د خزو د حقونو د بشري چالو لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په لوګر کې په 14 کسانو طالبان لخوا د درو وهلو د حکم تطبیق وحشتناک بللې. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د سیمې څخه د دیوه خبریال احسان محمد خان وړاندې کوي.
د افغانستان په لوګر ولایت کې دغه سزاګانې چې په یو پرانستي میدان کې ورکړل شوې دي او د طالبانو حکومت خپل هم د دې پخلی کړي. په ټویټر طالبانو ویلي دي د لوګر بیالبیل ولسوالیو د عدالتونو لخوا سوال لستنه چې درې پکې زنانه هم شاملې وي د غلا، زنا او نورو جرمونو په تور د خلکو په موجودګۍ کې ورته تعزیري سزاګانې ورکړل شوې دي او په درو وهل شوې دي. دا سزاګانې په داسې وخت ورکړل شوې دي چې نړی لخوا په طالبانو د بشري حقوقو سرغړونې په اړه اندېښنې نوري هم زیاتې شوې دي. د دفاعي چارو سړنکار جنرال ریټایرډ تلت مسعود وایي د طالبانو دغه سختریزه عمل به د افغانستان مشکلات نور هم سیوا کړي. دی وای د طالبانو خپل تشریح کړي دا ډول سزاګانې داسې دي چې لکه طالبان اوس په خپل خپو خپل د تبر گزارونه کوي. دوی د خپل چلن له وجې په نړۍ کې یوازې شوي دي او اوس د دې سزاګانو سرګندېږي چې دوی دغه خپل سری روانه کړي او افغانستان یې د افغان ولس او خزو د پاره یو بندیخانه جوړه کړي. د دوی دغه بشري حقوقو سرغړونو لامل نه خو د دوی په رسمیت د پیژندنې امکان شته او نو ورته کوم هیوا کومک ورکولې شي. دا سزاګانې د هغې ورستو ورکړل شوې دي چې روانه میاشت د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده خپلو قاضیانو ته د عامو خلکو په موجودګۍ کې د دوی د خپل تشریح کړي تعزیراتو تر مخه د سزاګانو عملي کولو امر کړی و. طالبان چارواکو ویلي دي چې د دوی په دا وار واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې دا ډول شری سزاګانې ورکړې دي. خو په پېښور کې میشت خبریال مشتاق یوسفزئی په وینا له دې وړاندې هم په ځینې برخو کې دا سزاګانی ورکړل شوې دي.
دا اول ځل نه دا په مختلف دینو کې د نه مخکې شو دا بل کوم نسخه کې شو دا زیاته هم ته کې عمل شوې دي. خو دا لوګر څخه مواقع د سره لکه په پبلک نیوز کولا کې دین کو شو او خلک هلته راغلي او دا رپورټ کړه. نو په دې وجه باندې کوم ده نو د دنیا د وجو د لوګر واقع تراله اگر وایي طالبان دا ستاري ځاګړي د وخت
دغه سزاګانی په داسې وخت ورکړل شوې دي چې دوه ورځې وړاندې د اروپایي پارلمان مشر روبرټا مستولا ویلي چې نړۍ به ډېر زر وویني چې طالبان به لکه د خپل تیر حکومت په سیر خلکو ته سنسارولو په درو وهل او لاسونه پرې کولو سزاګانې روانې کړي. طالبانو چې د 1996 تر 2001 پورې په افغانستان واکمني کړې وه او د دغه واکمنۍ په وخت کې په پرانستي میدانونو کې خلکو ته داسې سختې سزاګانې ورکړل. خو بیا تیر کال د اگست په میاشت کې د واکمنې د وروستو طالبانو د نړۍ سره د ژمنې کړې وي چې هغه زوړ چلن او تګلاره به نه خپلوي. یاد دی وی د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد تیر ورځ ویلی وو طالبان یو وار بیا هغه تیروتنې تکراروي چې په تیرو سلیختو کلونو کې په افغانستان کې شوې دي او ډېرې ناوړه نتیجې لرلې دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د اسلام آباد په هوټلونو کې ډیر په لوی شمېره افغانان ډیر دي دوی وایي چې د مشکلات سره مخ دي د افغانان چې کوم دین دوی نور ملکونو ته د تګ په حال کې دي خو دوی وایي چې دوی سره اسانتیاوی نشته ده په هوټلو کې دوی جونسنګ طریقې په اسلام آباد کې دوی جونسنګ روان دي په دې اړه باندې نور تفصیل ته د اسلام آباد څخه د دیوه خبريال او وقار احمد په دې رپورت کې وړاندې کوي
دا هغه افغانان دي چې کینیډا هیواد ته د تلو په هڅه کې تیر دیر لست میاشتونه پاکستان کې موجود دي وایي د مهاجرت نړیوال سازمان ایو ایم په مرسته دلته راغلي خو په اسلام آباد کې ډیر په بد حال وخت یې رہی
دلته ستونزې او مشکلات خو ډیر زیات دي مونږ دلته امپلیمنټ نه لرو مونږ دلته ماشومان سکول ته نشي تللی د سکول نه ورته نور فسیلټیان به برخې دي او نور کوم بنیادی مشکلات چې دی هغه موږ لرو حتی موږ ته انزایټي او ډیپریشن پیدا شوی دی د ستونزو په نتیجه کې
بارني هوادونو ته د تلو په تکل کې د نوي کډه شوو افغانانو یو لوی شمیره د اسلام آباد په بیلابیلو هوټلو کې میشته ده د دوی په پاکستان کې د قیام بندوبست د مهاجرت نړیوال سازمان یا ایو ایم د بارانو هوادونو په مرسته کړي خو دا افغانان وای چې په دې هوټلو کې د ژوند د بنیادی اسانتیاو نه محروم دي او دوی ته هغه بنیادی اسانې نه دی ورکړل شوی کمی چې ورته ویل شوی وو
تر اخره پورم د سه حالات معلوم نه دي چې موږ د دې پورور کیجو کنه کیجو دوی څه خبر دي په فود کې د مشکل تر اوسه هسته اسپایسی د هغه غوند چې موږ مثال د یو فامیل زن کسان مریض لري د کوچنیان لري مثال د یو رقم خواره ټول ته پخېږي
په یاد کډوالو کې ماشومان خزه او ناروغه کسان هم دي زیاتوي چې نه خو ورسره پیسې شته چې یو خره هاي شو ګوري او د ویزو د میاد د ختمېدو لپاره د هوټل نه بهر هم نشیتلې موجګا مقصودی کورنۍ لمخ کې څخه غربي هواد سویډن ته کډه شوه او وای په دې تمدا چې دا هم یاد هواد ته لاړ شي
میرا ویزا ټولری
د پاکستان لپاره زما د ویزی مودا لمخ کې ختمه شوې ده او نو ماته دا پته شته چې زه د خپل کورنۍ سره چې په سویډن کې ده یو ځای شم او کنه خو بیا هم زبیرته افغانستان ته تلل نه غواړم ځکه چې هلته زما ژوند په خطر کې دي
وی او ای ډیوا په اسلام آباد کې په ارزي توګه د مشتو افغانانو د ستونزو په اړه چې د مهاجرت نړیوال سازمان سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نشو بلخو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویان کې سره افریدی وی او ای ډی وته وي چې دا افغانان دلته په ارزي توګه اوسېږي او باید چې د پاکستان حکومت یې و نظر وي
زمونږ هم دغه خواسته چې دغه ملمسیا باید چې دی جاری وساتي او دغه چې کوم خلک راغلي دي پاکستان ته ظاهر چې د دې کې داسې خلک دي چې دغه ژوند ته خطر نو چې د دې کې دغه ختمیږي هم نو باید چې دې واپس اونې لګل شي خپل ملک ته
د آی آر سی سی د رپورټونو تر مخه د کینیډي حکومت سلويخ زرو افغان کډوالو تبه ویزه ورکوي دیش میرا کې هغه افغانان دي چې د افغانستان په تیر جمهوریت حکومتونو کې دندې لرلې او یا د کینیډا د حکومت سره یې مرسته کولې وقار احمد وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
وایس اف امریکا ډی ودا د ملګرو ملتونو په خپل رپورت کې د نړۍ آبادی 8 بلین او د پاکستان آبادی 3 کروڑه خودلې ده د پیښور د فارست کالج پروفیسر انور علی وایس اف امریکا ډی ودا وای هر کال د پاکستان آبادی کې 1.9% اضافه کیږي د کر کلی زمکا په کمیدو ده ځکه چې پیداواری زمکه باندې کورونه جوړیږي دغه شان د چاپیریال او د بوستون زی هم سیواکی دودی په دې اړه باندې نور تفصیل درته د پیښور څخه د ډیوا خبريال مدثر شاه او هاشم علي په دې رپورت کې وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو د نړۍ د آبادی په حق لخ پور شوی 2022م راپور کې پاکستان د چین، هند، امریکا او انډونیشیا نه پس د آبادی په لحاظ پنځم لوی هیواد دی تازه راپور کې د نړۍ آبادی 8.15 لک او د پاکستان موجوده آبادی سره د پاسه 23.14 لک خودل شوې ده. په دې حساب د پاکستان آبادی کې د هر کال په سر 1.9% اضافه لیدل کیږي. سیرون کی وای په کم رفتار چې د پاکستان غوند رستو پاتې هیوادونو آبادی کې اضافه روانه ده او وسیلو کې پرمختګ نه کیږي، نو دا به را روانو وختونو کې غټه ستونزه جوړه شي.
بل هغه زری ځمکه چې کومه ده په هغه باندې ټاونونه جوړیږي، هغه په وجه باندې زمونږ هغه ځمکه چې د هغه د پیداوار ذریعه ده هغه ورسته ورځ کمیږي. نو یو طرف ته زمونږ ماحول خرابیږي، زمونږ اوبه خرابیږي، زمونږ ځنګلونه کټ کیږي، زمونږ ځنګلونه ختمیږي، زمونږ وایلډ لایف ختمیږي، زمونږ نور چې څومره مزیدار مزیدار ایکوسیستم دی هغه بربادیږي. دا هغه بنیادی وجه چې ده نو هغه د آبادۍ سیوا کې دلی
وای. پر مختلو هیوادونو یو خو آبادی کې اضافه تر یو حد قابو کړي او بل بسلو کې د سیوا والی مناسب ګامونه پورته کړي دي، خو د آبادی د اضافي ټولی منفي اغیزې پر استوپات منطقو ورزيږي. بل پلو ته ځینې شیرین کې د یو هیواد زیات آبادی د اساسې په توګه مني. دوی وایي که د خلکو په تعلیم او هنر توجه وشنو د پرمختګ زیاتې موقع به په لاس راشي.
ایک وقت کے ممتاز اخبر ریسورسز باندھے خرچ محنتوں کو اخبر ہیومن ریسورس لا دے دے کیپیسٹی بلڈنگوں کو اور اخبر انسٹیٹیوشنس کیپیسٹی بلڈنگوں کو اور دے منگ ریسورس لا چاہے منگ صحیح طریقے سے کار واخ لوں نو زما خیال دے دا جی تو کم خوف یا کم پریشانی منگ تا دے کا نا دے پاپولیشن پر لحاظ سرا دا بہ انشاء اللہ نہیں.
البتہ زیادہ تر سیڑون کی آبادی کے تو یو حد اضافی مرستہ کئی زکچ زنو ہے وادنو کی آبادی کی اضافہ ڈیر رابطہ چنوال تنور اسٹنز پیدا کی گی. خود پاکستان پسیر دمر زیادہ اضافہ د پوہانو پر نظر را روانو وقتنو کے اسٹنزو کے د بے کچ اضافی سبب جوڑی دیشی. د ہمکار ہاشم علی سرا، مدثر شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، پی خبر.
در وایس اف امریکا ڈیوا دا دلخوا ترکی پوز لخوا د شام په شمال کې د کورد وسلوالو خلاف هوایی بمباری کې پلسکونو کسان وجل شوې دي. سرچینو وی تویلی میزایلونه په سیمه کې میشت امریکایي ځواکونو د مرکز سره نږدې لګیدلی چې له عمله یې په علاقه کې تاو تریخوالی نور هم زیات شوی دی. امریکایي چارواکو هم د دې تصدیق کړی. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د ډیوا همکار نوشیروان قلندر په دې ویډیو رپورټ کې وړاندې کوي.
خبری ادارے وائی د ترکی پوز شام کے د کردانو پسد ہاغ سیمو کے بمباری کرے دا چرت چی د امریکا پوز میش تھے. امریکائی فوجیان پد غسیمو کے داعش پسد وق پوخ کاروایانی کوی. امریکائی چاروا کو د دغ بریدونو تصدیق کرے دے. د ترکی صدر طیب اردوان د شروع چار شنبے پورس پارلیمان تا خپل وینا کے د کردانو پسد د بریدونو زیاتول ویلیو.
مونگا بغیر د سخن نه هوایی بریدونه په وړاندې بیایو او په مناسب وخت به د ترهګرو په ضد ځمکنۍ کاروایان هم کوو.
د دغه سیمې د چارو پاړه څېړونکي وایي چې ترکی د ملکی سلامتیا په پلمه د سیاسي مقاصدو لپاره په شام کې د تازه پوځي کاروایي به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې کړي.
اليوم هل هذا الاعتداء هو
روان پوزی دخمنی د ترکیه لخوا د دخمنی او ساتلو تسلسل دی او د ترکیه او د شام ترمنځ شو لوزنامو ته زیان رسوي. د دې بریدونو نام خلق مري. د دې کاروایانو سره نشام نشو خو هی ودونه او بل کوم هی واد اتفاق کوي.
د ترکی پوز د شام په هغه سیمو کې زیاتره بریدونه کوي کومې سیمې چې د امریکا په لوی کوردانو په قبضه کې دي. د ترکی سره په پولا اوسیدونکو کوردان وای د بریدونو نه پریشان ډیر دي خو خپل سیمې به نه پرېږدي.
که ورېدلې یو او کنه خو د تېښتې مسلاره نشته. که تېښته کوو نو ځوانان او سړي مرا سره نه ځي. بس موږ دلته یو او تر هغه به انتظار کوو چې څومره کېدای سي.
ترکی د شامي کوردانو ډله سیرین ډیموکراتیک فورس یاغي ډله بلي او په تیرو ورځو کې په استنبول کې د شبې 14 زمواري هم په دغه ډلې اچوي چې پکې اته کسان وجلې شوي وو. خو د کوردانو ایس ډی ایف ډلې دغه تورونه رد کړي دي. ځایي خلکو د امریکا نه د مرستو غوښتنه کړې ده.
امریکا
د کوردانو تحفظ لپاره باید امریکا ستر رول ولوبوي. مونږ نه وایو چې د کورد ریاست په جوړولو کې دی زمون مرسته وکړي او غواړو چې د ترکی د غواخونو نه راته تحفظ راکړي شي.
امریکا په دواړو خواو غکړې دي تاوتریخواله دي راکم کړي، خو وايي ترکی ته حاصل دي چې د شام لخوا د ورپی خو خطرو دفاع وکړي. د کامیشلی سیمې ځایي اوسیدونکو په شامی حکومت زور راوړي باید د پولیسو د خلاف ورزي پوښتنه وکړي.
د کوردانو مسله باید د دمشق سره د خبرو اترو د لارې حل کړي شي. د دې ستونزې په انصاف او پرامنه طریقې سره د حل کولو هم دا یو لار ده.
کورد چارواکو ویلي دي د ترکی لخوا په تازه بریدونو کې لږ تر لږه دیارلس عام خلک وژلي شوي دي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگټن ڈی سی.
وی او ای دیوا په سیټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټیل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساتا.
دا وایس اف امریکا ډیوه دا خبری خبرونه لا دوام لري. په خبری خبرونه کې رپورټونه هم لرو چې په سوات کې یو میوزیک فیسټیوال یا د موسیقۍ چې کوم دی هغه جوړ شوی دی، خو په دغه کې غټ خبردار چې د هندستان په کې هم یو کس شمولیت کړی دی. بیا د فوټبال په اړه باندې هم رپورټ لرو. په پاکستان کې فوټبالونو چې کوم دی هغه جوړېدو، بیا په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې د قطر کې چې کوم فوټبال روان دی په هغه په اړه باندې خلک سوې. خوځو هول هم د بلوچستان په لو د امریکا سفیر له بلوچستان څخه په لیدنه کې د موسمي بدلون د منفي اغیزو د کمولو او د خزو لپاره د اقتصادي پروژو پرانیسته کړې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د بلوچستان څخه د ریوا خبريال حمید سمسور وړاندې کوي.
د امریکا سفیر ډونلډ بلوم یو دستوري ته د وینا پر مهال باندې وویل چې امریکایي حکومت د بلوچستان په شمول په ټوله پاکستان کې د روان کال د سیلابونو پر مهال باندې د غزمنسو کورنوي د بیا رغونې لپاره نکروړه اویا لک ډالر مالی مرسته ورکړې ده، لکه خو په دې باندې په بشپړ توګه ازاله نشي کېدلای. د وویل چې دا هیواد د موسمي بدلون له خطرو سره مخامخ دی. لدې کبله موږ د شنه زرغونه اتحادیې لمخه په پاکستان کې د موسمي بدلون د مخنیوي د هلو زلو د نورو اضافه کولو په تکل کې یو. امریکایي سپی له هغو شرکتدارانو سره ویني چې د موسمي بدلون د اثراتو د کمولو لپاره کار کوي او په تعلیمي ادارو کې د دې لپاره خلق راجلبوي. امریکایي سفیر دا خبره هم کړله چې موږ د شجرکاری د مهم په بشپړ توګه ملاتړ کوو چې زنګلونه برته شنه شي او د دې لپاره ځوانان له موږ سره په دې کې مرسته کوي. امریکایي سفیر ډونلډ بلوم وویل چې دوی دلته د شوزو د مالی مرستې پر پروژو باندې هم کار کوي. د دې لپاره دوی د درنیم لک ډالرو د بنیادی سرمایکاری د یو پروګرام پرانسته یو کړله چې دا به د شوزو د اقتصادي پرمختګ کې به ډیر مهم رول ولوبوي.
دا زما د لپاره ډیر د ارزښت وړ خبره ده چې په ځانګړي توګه د دې پروژې مهم مرام اقتصادي خوشحالي خزه په ماشی توګه با اختیار جوړول دي او د پاکستان د خوشحالي چابي ده.
د بلوچستان یونیورسيټي د انفارمیشن ټیکنالوژي وایس چانسلر فاروق احمد بازي وویل چې د امریکا په مالی مرسته باندې د روان تدریسي پروګرام او د خلکو د یو شمیر د ماشي اړتیاو سره سره تعلیمي اړتیاوي هم په بشپړ توګه تر سره کیږي. د وویل چې د امریکا په مالی مرسته باندې دلته د یو ایس ایډ لخوا د 250% د شوزو په شمول تر 300 زیاتو د کوونکو سره د الیس د کړو سره سره د ماشي پرمختګ لپاره وظیفه ورکول کیږي.
د تاسو سره په ګډه باندې په کار بوخت یو. یونیسیف د غربت د ختمولو لپاره موږ سره کومک کوي.
د امریکا سفیر ډونلډ بلوم ویل چې د افغان کډوالو لپاره دوی دلته د روزګار زمينه برابروي، د تعلیم، د سپاوبو او د روغتیا لپاره هم مالی مرستې ورسره کوي. په دې ترڅ کې دوی پر 201 اتیا پروژو باندې کار کوي. د امریکا سفیر په بلوچستان کې د اعلی وزیر په شمول له یو شمیر علي رتبه مامورینو سره هم ولیدل. اعلی وزیر ودته ویل چې په بلوچستان کې امنیتي وضع ښه ده. دوی وټولو بارانی سرمایکاران ته تاپوز ورکوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
در وایس اف امریکا ډیوا د خبری خبرونه لا دوام لري. هم په سواد طرف ته ځو چې په سواد کې پر امن سواد په نوم باندې د سلور او رزو چې کوم د موسیقي پروګرام جوړ شوی دی، په دې کې لوی خبردار چې د هندستان په کې هم یو کس راغله د صوفی میوزیک ته خلک څنګه ګوري او په دې اړه باندې ډیر خوندور رپورټ د سواد ته د ډیوا خبريال فیاض ظفر جوړ کړی دی، ستاسو سره شریک کوو.
سواد کې د جشن سواد په نوم سلور روزنه بینلې شروع شوې دي او تیر شپه د پرامن سواد صوفی نایټ یا صوفیانا شپې په نوم د ټنګ ټغور دستور او شوه چې په کې د هندستان د شان چورازی خاندان د دولسم نسل کلاسیکل فنکار استاد شوزاد علی خان هم ګډون وکړو. علی خان دوسرا خبر کیوی
سواد کے لوگ اتنے خوبصورت لوگ ہیں،
سواد خلق دیر خیستہ دی، ډیر میلمه دوستی دا ډیر پر امن سیمه دا او زه غواړم چې خلک دلته راشي. د سواد کلتور په حق لا ټوله نړۍ ته پته ده او ټول خلک دا کلتور خوخوي. زه ډیر خوشاله يم چې دلته رااله.
د دې دستور کې استاد شجاع علی خان د پښتو سندره بی بی شیرینې هم ویلا. سواد ځای هنرمند شیر خان په کې لاړ شاه پیښور ته وي. ځای هنرمند کرام استاد پکې هم سندره ویلا. دا ټنټ هورته دا د ستوره د نیمش په پور روانه او ناسو خپل کوټه خوندونه اغستل. دا جشن سواد نورې د روزنه مليبا نن د زیر د روزنه شروع کیږي او دا فزاګټ کې دا سیم په غاړه کولې شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دیو سواد.
دا وایس اف امریکا دیو دا په قطر کې د فوټبال ورلد کپ مقابلو کې د پاکستان او چین په ګډه جوړ بال استعمالیږي. نور ځلی به یوازې د سیالکوټ کې جوړ فوټبالونو باندې په ورلد کپ کې لوبې کېدلې. په خیبر پختونخوا کې هم په قطر کې چې کوم د فوټبال نړیوال کپ شروع دی په ټوله نړۍ کې خلک ګوري، خو په خیبر پختونخوا کې چې کوم مینوال دي نو هغه سانتیاوي نه دي ورکړی شوي چې فوټبال پہ وده وکړي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د سیمې څخه دی و خبریال ارشد مومن وړاندې کوي.
د خیبر ضلع اوسیدونکي زکریا احمد وای د تیرو 15 کالونو د فوټبال لوبه کوي. د سکول، کالج او د یونیورسيټي د فوټبال ټیمونو کې برخه اخیستې ده. وای پاکستان کې ورته د فوټبال په لوبو کې خپل راتلونکي روخانه نخکاری زکه اوس غواړي چې قطر ته لاړ شي او د هغوی د ټیم برخه جوړ شي.
پاکستان کې موږ دلته ډیرو جنگي دوه دلته ما غوند فنسل ته اوسو د سپورتس کمپلیکس سره راځم او ما ته داسې خمو کې ملاو نشو چې زه بار لاړ شم لګړ او ټیمو سره وځنګي ګم نو بهر مزګه راځه چې بار ځنته لګو لیفت جوړولو او غینو قطر.
په پاکستان کې د فوټبال لوبغاړي وای د نورو لوبو په مقابله کې د فوټبال لوبې ته په ملکی کچ توجه نه ورکړل کیږي او د لویو ښارونو نه بهر د فوټبال ګراوندونو او د تربیې کوم مرکزونه نه دي موجود.
شوکې دا نه لري ځکه چې هغه مونږ ته پته نه لګي چې د پاکستان ټیم کوم انټرنیشنلی جنگي مونږه تر اوسه چې په سوشل میډیا باندې خاص لیول باندې ونه کتل چې مونږ یغو میچ ګورو نه په ټي وی راولي نو هغه وجه داسې چې ډیر خلک ګورم نه شوک نه لري ورسره هغه ته دا پته نشته چې پاکستان ټیم شته او کنه شته.
پاکستان د نړۍ 215 د فوټبال لوبي کوونکو هیوادونو کې په یو سل سلور نویم نمبر دی. دلته د فیفا لخوا د پاکستان فوټبال فیډریشن باندې بندیزونه هم لګول شوي کوم چې اوس ختم کړی شوي دي. سیړونکي وایي پاکستان په راتلونکي کلونو کې هم نه ښکاري چې د فوټبال ورلد کپ کې برخه واخلي.
چونکه په عالمی رینکینګ باندې بره راتللو د پاره ممنګ ایونتونه کو منګ به خطرې کې سره خپل ماشومانان ګروم کو الوب زمنګ ماشومانان په فوټبال پر رینکینګ کې هم مخ کې راځي او بیا به تاسو ګورئ چې پاکستان پر لسو کالو کې دن دن به د فیفا فوټبال ورلد کپ لوبه هم کوي ټیم په باغې کې وي.
د فوټبال لوبغاړي وای کدی لوبه ته حکومت توجه ورکي او د ځوانانو لپاره په وړو لوی خارونو کې د لوبو میدانونه جوړ کړي نو پاکستان کولی شي چې د نړۍ نورو هیوادونو په سیر د ورلد کپ مقابلو ته ورسیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. د بلوچستان د یو سیمې په اړه باندې حال درکوو چې هلته د پولیو د ساسکو نه یو او انکاری هم نشته دی. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د بلوچستان څخه د ډیوا خبریال رفیع الله مندوخیل وړاندې کوي.
خاله بیر د نیسه مېده بچه بار قطره چکر اوشته او چوي مېده من
دا اوزبکی ژبه ويون کې 25 کلنه کریمه ده چې د بلوچستان د مرکز کوټه په لویدي ز سرياب سیمه کې د پولیو تر کمپاین وړاندې په سیمه کې کور پر کور ګرځي او دلته مېشت اوزبک او فارسي ويونکو خلکو ته د پولیو کمپاین او د ماشومانو د ویکسین کولو پاړه پیغام ورکوي.
مون به علاقه کې ايش خلامز په خاطر کې ازبک کمیونټي فارس زبان ازبګلر به خکو پیردا
فدی سم کې ازبک او فارسي ويون کې خلک زیات چوک چې د پولیو کترې انکاري وي موږ هغه کوروته زو مندې کنوینس کو چې خپل ماشومان ته د پولیو کترې ورکي
بیرګا هروي مطلب پولیو کتره اچرامز مېده بس لا ویکسینټ خلامز.
کریمه وایي چې په دې سم کې ازبکي او فارسي ويون کې خلک زیات دي او هغه په پښتو او اردو ژبه خبرې نسی کولای نو ځکه دا د هغه کورونو ته ورځي چې په پولیو کمپاین کې خپل ماشومان ته کترې ورکړي.
هر کومه بز بریز 20 بریز اون وې د خبر خلمز مې د بچلر ده اوندن خوب کې وسه 20 یا اون وې کې بار انې ولادهغه هم څه خبر ولاده.
کریمه چې د پولیو کارکونکو سره اوجه په اوجه کار کوي وایي چې د هڅو له برکته اوس په سیمه کې یو رفیوزل یا انکاری هم نسته. کاکو ماشوم لڅاس کو پاتسي مندې پخپل ماشومان د سیمې روغتیاي مرکز ته راوړي چې د پولیو زد کتره ورکړي. کریمه د بلوچستان دی ول هغه زرګونه شزینه پولیو کارکونکو د چغواړي ماشومان ویکسین او د ګوزن له ناروغي خوندي وساتي. په بلوچستان کې د پولیو راتلونکي کمپاین د رواني میاستې پر اتوستم نیټه پیل کیږي چې د روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د ایالت پشپړ ضلع کوټه چمن کلا عبدالله پشین ژوب او مستون کې هغه ماشومانو ته چې عمرونه تر 50 کلونو پورې وي د پولیو یا ګوزن ضد څاڅکي ورکول کیږي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، کوټه.
من آمد ام کشق فریاد کنن من آمدم.
زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردما ضرورتيانه اوساتي. نو
د وایس اف امریکا ډیو دا ډیو تاسو په فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او په یوټیوب باندې کتلی شئ. که تاسو نه بی بی شیرین خبرونه، هلو ویو خبرونه، یا لوی خبر پښتونخوا یا خبری خبرونه پاتې شو وینئ، تاسو هر ټایم دا په فیسبوک او په یوټیوب باندې کتلی شئ. د تازه معلوماتو لپاره، د تازه معلوماتو لپاره تاسو انستګرام د ویو ډیو انستګرام او د ویو ډیو چې کوم ټوئیټر دی نو دا تاسو فالو کولی شئ. د خبری خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. د دې خبری خبرونې سره زنه سرلا خان، د دې خبرونې پروډوسر عبید حسین او انجینران ستاسو نه اجازه پوره. خدای پامان.